ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دا د وی او ای ډیوا خبری خپرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګورئ. د وی او ای ډیوا خبری خپرونه کې درته زه نوشه روان کلندر هرکلی وایم. نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځوم د تازه او اهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان کے امنیتی چارواکی وائی د خیبر پختونخوا پا بنو جانی خیل او ڈیر اسماعیل خان درابن سیمه کے پرون پا دو بیلابیل و بریدونو کے یو پوزی اسکر او یو پولیس والے وجل شوی دی. بلخوا امنیتی اسکر و دعوی کرے ہم پرون یہ د خیبر ضلع پا جمرود سیمه کے دیوے کاروائے پا وقت طالبانو یو اہما کمانڈر وجلے. دا متحدہ کامونو دا امدادی کارونو مشر مارٹن گرفتن دا گل دو شنبے پورز دا کابل سفر کرے. رائٹرز خبری ادارہ وائی دا امدادی کارونو مشر طالبانو چارواکو تا دا جنکو پا تعلیم او دا خزو پا کارونو دا بندیس پاڑا باندے خپلے اندیخنی ورخ کار کردی دی. او پا ایران کے دا تیرو دا پاس سلور و میاشتو رہی سی دا دویش کلنی جنے میسا امینی پا پولیس حراست کے دا وجن پا زد دا احتجاجونو لڑے روان دا و ایرانی مطبوعات وائی پولیسو دا احتجاجونو خبرونو خپرولو پسر درے خبریالان گرفتار کری دی. دا اوسر ٹکی او اس مقام را گردم دا خبرونو تفصیل تا. پاکستان کے امنیتی چارواکی وائی دا خیبر پختونخوا پا بنو جانی خیل او ڈر اسماعیل خان درابن سیمہ کے پرون پا دو بیلابیلو بریدونو کے یو پوزی اسکر او یو پولیس والا وجل شوی. بلخوا امنیتی اسکر او دعوی کرے ہم پرون یہ دا خیبر ضلع پا جمرود سیمہ کے دیوی کاروائے پا وقت دا طالبانو یو اهم کمانډر وجلې. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانی خیلو سیمه کې د پاکستان د پوز ګاډی ته د ماین 14 شوي چې پکې یو پوزی اسکر وجلې شوی دی. بیان کې ویلي شوی د 43 کلن وجل شوی اسکر ګلشیر تړاو د خیبر قبیلی ضلع سره. پوز ویلی دا وخت سیمه کې د ترهګرو څخه د پاکولو عملیات روان دي. د جنوري په لومړۍ نیټه په بنو جانی خیل کې د ناامنۍ په ضد لویه احتجاجي غونډه شوې وه. احتجاج کوونکو ویلي وو د ناامنۍ سره مخ دي او د علاقې خلک په بېرحمۍ سره وژل کیږي، خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي. د ډیر اسماعیل خان د پیښې په اړه د ضلع د پولیسو مشر محمد شعیب خان وی او ای ډیو ته ویلي دي په درابن سیمه کې دا پیښه پرون ماښام د ګل دوشنبه په ورځ هغه وخت شوې کله چې د پولیس اهلکار ګلباران کور سره نږدې د جومات نه بهر راوتلو چې وسله والو پرې ډزې وکړې. تحریک طالبان پاکستان د ډر اسماعیل خان د دغه برید ذمواري منلې ده. د یادونې وړ ده چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو بریدونه زیات شوي او د نوي کال په لومړیو څلېرویشتو ورځو کې په پېښور، چارسده، خیبر، لکی مروت او ډر اسماعیل خان کې د یو پولیس افسر په ګډون شاوخوا لس پولیس عسکر په بېلابېلو پېښو کې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل کړي شوي دي. بل لورتا دا خیبر پختونخوا پا خیبر قبیلی ضلع کې امنیتی ځواکونو دعوه کړې ده چې د ترهګرو په ضد عملیاتو کې یو هغه مشکوک ترهګر وجلې چې تیرونه په جمرود سیمه کې د پولیسو په پوستا ځانمرګي برید کې لاس لرلو. پرون د بلوچستان په مستونګ ضلع کې هم وسلوالو د اسیسټنټ کمشنر په ګاډي برید کې یو د لیویز عسکر او یو لاروی تن وجلې. دا برید له کوټې ښار څخه 50 کیلومتره لري په ولی بای پاس باندې د اسیسټنټ کمشنر برکت بلوس په ګاډي شوی. د چارواکو په وینا په دغه برید کې اسیسټنټ کمشنر خوندي پاتې شوی او برید کوونکي تښتېدلی وو. د متحده کامونو د امدادي کارونو مشر مارټن ګریفتن د ګل دوشنبه په ورځ د کابل سفر کړی او هلته افغان طالبانو چارواکو ته د جنکو په تعلیم او د ښځو په کارونو د بندیز په اړه خپلې اندېښنې ورښکاره کړې دي. رائټرز خبری ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د متحده کامونو د انساني چارو مشر افغان طالبانو سره د ښځو د حقونو په اړه خپلې اندېښنې په داسې حال کې شریکې کړې دي چې افغان طالبانو 13 میاشت د بین الاقوامي ادارو په ښځو کارکوونکو بندیزونو امر جاری کړی وو چې له وجې په سخت یخنۍ کې د افغانانو د ژغورنې کارونه په بده توګه اغېزمنې شوي، خو وروسته بیا ځینو ادارو ویلي وو د طالبانو لخوا د باور ورکولو وروسته دوی یو ځل بیا خپل کارونه په جزوي توګه پیل کړي. د متحده کامونو د انساني مرستو د کارونو د مشر د کابل سفر تصدیق د افغان طالبانو خارجه وزارت هم په خپل یو بیان کې کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې مارټن گریفتن د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی سره ملاقات کړی او د طالبانو د تازه امر له وجې د خیریه کارونو متاثره کیدلو نه خبر کړی دی. په ایران کې د تیرو د پاسه څلورو میاشتو راهیسې د 22 کلنې جینې مهسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې په ضد د احتجاجونو لړۍ روانه ده او ایرانی مطبوعات وایي پولیسو د احتجاجونو خبرونو خپرولو په سر درې خبریالان گرفتار کړي دي. د ایران یو اخبار اعتماد د خبریالانو د یونین په حواله ویلي دي چې ایرانی پولیس په تهران کې په تیرو 8 ساعتونو کې درې خبریالان ملکه هاشمی، سیده شفی او مهرنوش زری گرفتار کړي دي او په جیل کې بندي کړي دي. د وایس اف امریکا انګریزي څانګې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ښځو لپاره د سخت پردې قانون په خلاف ورځي د مهسا امینی د وژنې په ضد پیل شو احتجاجونو په وخت تر اوسه په سلګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي چې پرې د غدارې او د پارونو مقدمې درج کړې شوي دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده او د رپورټونو په برخه کې درته زه نوشیروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. لومړی رپورټ ته پام راګرځو. پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بنو جاني خیل او ډیر اسماعیل خان درامن سیمو کې پرون په دوه بیلابیلو بریدونو کې یو پوځي عسکر او یو پولیس والا وژل شوي دي. بلخوا امنیتي عسکرو دعوه کړې هم پرون د ګل دوشنبه په ورځ د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د یوې کاروایه په وخت د طالبانو هغه اهم کمانډر وژلی چې 13 اونۍ د جمرود تختبیک د پولیسو په پوستا برید کې ککړ وو. نور تفصیل یې د خیبر ضلع څخه د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
په بنو کې د پاکستان د پوځ یو عسکر په یوه چاودنه او په ډیره اسماعیل خان کې د پولیس یو چارواکی په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بل لوري ته په خیبر قبایلی سیمه کې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو یو مهم قماندان د وژلو دعوا شوې ده. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ په یو ګاډي د ماین چاودنه شوې چې پکې یو پوځي عسکر وژل شوی دی. بیان کې ویلې شوی د 40 کلن وژل شوی عسکر ګلشیر تړاو د خیبر قبایلی سیمې سره و. د پوځ د رسنیو څانګې ویلي سیمه تر ترهګرو نه پاکولو عملیات روان دي. په یو 1 دسمبر د پاکستان پوځ ویلي و د بنو په جاني خیلو سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي، 4 ترهګر یې وژلي او په عملیاتو کې یو پوځي عسکر هم وژل شوی و. په 18 دسمبر په بنو کې وسلوالو د سی ټی ډي چارواکو مرکز یرغمال کړی و او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات کړي و. د جنوري په لومړۍ نیټه په بنو جاني خیلو سیمه کې د ناامنۍ ضد لویه احتجاجي غونډه شوې وه. احتجاج کوونکو ویلي و د ناامنۍ سره مخ دي، د سیمې خلک په بېرحمۍ سره وژل کیږي خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. تحریک طالبانو د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د دې ترڅنګ د بلوچستان په مستوک ضلعه کې وسلوالو د اسیسټنټ کمشنر په ګاډي ډزې کړي چې له عمله یې د یو لیبیز عسکر په شمول 2 تنه وژل شوي دي. دا برید له کویټې ښار نه 50 کیلومتره لرې ترسره شوی دی. د مستونګ ضلع د پولیسو اعلی رتبه مشر وویل چې ښار ته نږدې په ولی باغ بای پاس باندې د اسیسټنټ کمشنر برکت بلوچ په ګاډي ډزې وشوې چې له عمله یې د لیبیز د یو عسکر په شمول 2 تنه وژل شو او یو ژوبل شوی دی. په وژل شو کې یو لاروی هم شامل دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا په صوبه کې د کال په لومړیو کې تر دې مهال د یو پولیس افسر په ګډون خواوشا لس پولیس سرتیری په پیښور، چارسدا، خیبر، لکی مروت او ډیرا اسماعیل خان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. بل لور ته د خیبر پختونخوا په خیبر قبایلی سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د یو مشکوک ترهګر د وژلو دعوه کړې او ویلي دي وژل شوی ترهګر په جمرود سیمه کې د پولیسو په پوستا شوي ځانمرګي برید کې لاس لرلو. د جنوري په شلمه د خیبر په جمرود تحصیل کې د پولیسو په یوه پوستا شوي ځانمرګي برید کې دوه پولیس عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو. امنیتی سرچینو وی او وی ډیوه سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي د خیبر په غونډي سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د عملیاتو په مهال د ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د ډزو تبادله کې یو ترهګر وژلی دی. دوی ویلي د ترهګر پیشانګلو د وسلوالو مهم کمانډر ستانجان عرف شیخ په نوم شوي چې د امنیتی ځواکونو په وړاندې په ترهګریز فعالیتونو او د بې ګناه خلکو په وژنو کې ککړ پاتې شوی او په جمرود سیمه کې د پولیسو په مرکز شوي ځانمرګي برید کې هم ککړ وو. تحریک طالبان پاکستان ډلې دغه پیښه تایید کړې او د ډزو په تبادله کې د امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ویلي خو امنیتي سرچینې دا دعوه ردوي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې مدني فعالانو او پختونو مشرانو د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د جنوبي وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسجد په وجنه کې ککړ پولیس افسر راوانوار او نورو اولس پولیس عسکرو د بری کولو په فیصله خبرګون ښودلې دي. دوی ویلي دي په مقدمه کې د ځپل شوي کورنۍ سره انصاف نه دی شوی، باید عدالت خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. دغه مدني فعالانو او سیاسي کارکونکو د وی او ای ډیوا خبريالې سادیا قاسم شاته نور خبرګون سدا سوړاندې کړي.
زبانا مالک زید مسعود دی او ز بی پی ٹی ایم یو فاونډینګ ممبر یم. نن چې د کبا د نقیب الله مسعود کیس کې بیا ورور د بریت کومه فیصله راغله د پدام د ډېر مایو شوی یو او دا وایو چې دا بالکل انصاف قتل دی. ولې چې بیا راوربار چې هغه سړی چې یغ په قاعده غي ذمہ داری اخستې وا په قاعده پر د کی بلا مسعود باندې تورونه پوری کړی و چې دا کم کاس مجه وژلې دی. دغه د حکیم الله مسعود د ډرایور وو او دغه طالبان وو دغه تورونه پوری کړی و. نو دا څنګه دغه خبر وشو چې دای په کې بری شو او سره ټول منځمان هغه په کې بری شو او د کی بلا بیا چا مړکا؟ اخر موږ دا سوال کوو چې دوی هم نه کمړ نو بیا دا چا مړکا، چا شهید کو؟ او دغه سي خالد د کی بلا مسعود خبرونه دلته هغه 444 خو هغه کسان دي چې په خپل د پولیس پر رپورت کې دوی دا وایي چې دغه یې داسې کسان وژلي دي چې یغه هیڅ کریمینل ریکارډ نه وو. نو یې خدانونه د خپل خپلوانو د وینې د چا په لاسونو باندې دی وګوري او دا یې ذمہ دار بیا څوک شول؟ یو تور ورځ ده چې دغه کې د نن ډېر پښکارا قاتل چې کوم دی هغه پکې بری شوی دی او نن یو مظلوم چې کوم دی زوایم دغه هار شوی دی.
جی زما نوم جمیلہ گلانی دی، پولیٹیکل ایکٹیویسٹ یم او نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سره مې تعلق دی. نن چې دا کما فیصله د راو انور خوشوا په عدالت کې پنځه کاله مخکې نقیب الله د شهید کو او د نور سلور سوا کسانو د ایکسٹرا جوډیشل کیلنگ په باندې الزام دی او د چکم دې نو دی ډیر په کلارا د دومره یو 500 گواهانو د بیانات نه پس هم دی غشو. نو دا د پاکستان د عدالتونو یو ډیر بدرنګ مخ دی چې کوم کې تاسو ګورئ نو علي وزیر بے ګناه اوس پورې په جیل کې دی او دا راو انور په شان کې قاتل چې دی نو هغه کلاو کړی شو. هغه ته چې دی نو هیڅ سزا ورنه کړې شو. دا نن ډیره توره ورځ ده.
نوم محمد وقاص تا او زه ډیر خان پی ټی ایم سره تعلق را روانوار او نور چې د چوره ملګری دي نن ریاست بری کړه. هغه روانوار چې کومې 444 پښتانه یې مړه کړي دي او نن یې هغه بری کړه. نن موږ عدالت ته بیا خواست کوو، عدالت مو دا خواسته چې دا فیصله دې بیا دوباره سناو کی او پښتانه ته دې بیا خپل حق ورکړي.
زما نوم عماد خلیل دی او په پېښور های کورټ کې وکالت کوم. د سره سره جی د انساني حقوقو او یو مدني فعال يم. د نقیب الله د مرډر نن چې کومه فیصله راغله ده، اغه نه جی یو خبره دا ثابتيږي چې په پاکستان کې بکله هم یو ظالم، یو جابر، یو طاقتور او یو اسر سروخ ول سړی ته سزا نه ملاويږي. دا یو خبره خو نن ثابتيږي. دویمه خبره دا ده چې دا پس وجوهات کې د شي نظام په خیال باندې د پاکستان کرمینل جسټس سیستم، د پاکستان تفشیشي ادارې، د پاکستان تفشیشکاران دوی کې دا ماده نشته، دوی کې دا کیپاسټی نشته چې دی د یو ظالم سړي خلاف، دی د یو کرمینل خلاف داسې مواد یا داسې ایویډنس کلیکټ کی یا داسې ثبوتونه کلیکټ کی د کم په بنیاد چې عدالت اغې ته سزا وره، نو دوی کې دا کیپاسټی نشته.
سادیا قاسم شاه، بی او ای دیوا، پېښور.
گران اوریجن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. د متحده کامونو د امدادي کارونو مشر مارټن گریفتن د ګل دوشنبه په ورځ د کابل سفر کړی او هلته د افغان طالبانو چارواکو ته د جینکو په تعلیم او د خزو په کارونو د بندیز په اړه خپل اندېښنې ورخاره کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد علمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د اقوام متحده د بشری ادارې مشر د تیر ګل پروس کابل ته سفر کړی دی او د طالبانو خارجه وزارت د یو بیان درمخه افغان موقتی خارجه وزیر سره د خزو پک تعلیم او کار خپل اندیښنې شریکی کړی دي. تیره میاشت طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د زیاتره خزو په کار باندې پابندي اعلان کړې وه چې له امله یې ډېر مرستندوی ادارو په ارزي توګه په داسې وخت کې خپل چارې ځنډولې وې چې سخت ژمی په موسم کې افغانان بشری ناورین سره مخ دي. د خارجه وزارت د بیان تر مخه د ملګرو ملتونو امدادي ادارې مشر مارټن گریفت دا اندېښنې افغان چارواکو سره شریکی کړي دي چې په افغان خزو د تعلیم او کار پابندۍ څنګه د اقوام متحده چارې اغیزمند کوي. د اقوام متحده د امدادي چارو او همکارۍ دفتر افغان چارواکو سره دغه ملاقات په حواله سره بیان لا تر دې دمه نه دي شریک کړي. دا دوره د ملګرو ملتونو نائب جنرال سیکرټری میرمن امینه محمد تیره اونۍ کابل ته د دورې وروستو د یادې ادارې د ځینې مشر دویم وار دی چې افغانستان ته کوي. میرمن امینه محمد کابل او کندهار کې طالب چارواکو سره د خزو په حال خبرو ترلاسه لپاره دغه امر باندې بیا د سره غور کولو لپاره سفر کړو. د طالبانو د حکومت په خارجه چارو موقتی وزیر امیر خان متکی ویلي خاغلی گرفت نه غوښتلی چې خالی شکایتونو او کمزوري په ګوته کولو نه علاوه د نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت دی لاسته راوړونو نه خبر کړي کم چې دوی د عام مافیا او پخوانی مخالفینو له د عام مافیا په صورت کې عملی کړی دي. د طالبانو خارجه وزارت بیان تر مخه خاغلی گرفت منلی چې په کال 2020 کې د طالبانو واکې راتلو وروسته د کلونو نا امنی ختمه شوې ده او افغانستان کې د امنیت حالت ډیر ښه شوې ده. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه کم یو خارجي هیواد نه تسلیم کړي، خو د ځینو ډیپلوماټانو خیال دی چې طالبانو لبا د خزو په اړه خپل تګلار بدلول وي. ډیر هیوادونه د طالبانو لخوا د 12 کاله او دینه زیات عمر والا جنکو په سکول او یونیورسيټو تعلیم باندې لګول شوی پابندې باندې اندېښنې هم لري.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
د خبرونه کې مو اوس پام را ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. افغانستان کې طالبانو په خزو بندیزونه لا نور سخت کړی دي. نړیوال مطبوعات ورته څنګه ګوري؟ د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل یې را سره شریکوي.
د متحده قانون سترو زنانو چارواکو کابل کې افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو د ډواچېویل په ویبپاڼه یو تفصیلي ریپورت خور شوی دی. ډواچېویل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د متحده قانون د زنانو نائب لوی سکرتري د امینه محمد په مشرۍ کې یو جرګه پروانه افته کې افغانستان ته تللې وه. افغان طالبانو حاکمانو سره ملاقاتونه کړي دي او په سفارت ټکو کې ورته دا پیغام ور رسولې دی چې د زنانو حقونه دي په ځای کې. د متحده قانون یو ویان ویلی دی چې د متحده قانون دوه سترو زنانو چارواکو د کابل په خپل دوره کې د افغان طالبانو ځانته خبرو ته پکې نولو کې او په زنانو د زور زیاتینه د افغان طالبانو د منیکولو په لړ کې سلګ ډیر پرمختګ کړی دی. د متحده قانون زنانه نائب لوی سکرتري امینه محمد او د متحده قانون د زنانو انتظامی ډایریکټری سیما بهوس روانه اونۍ کې افغانستان کې سلور ورځې تیرې کړې دي. د امن قائمولو او د امنیتی عملیاتو د سیاسي معاملو په باب له متحده قانون د نائب لوی سکرتر خالد خیری په شمول د متحده قانون جرګې په کابل او قندهار کې واکمنو افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړې دي. زنانه نائب لوی سکرتري امینه محمد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی په صفاټکو کې طالبانو ته ویلي دي چې د ښځو په تعلیم او روزګار نوي بندیزونه او د دوی خپل کورونو کې بند ساتل په هیڅ صورت قابل قبول نه دي او دا بهشکه چې د زنانو د حقونو خلاف ورزي ده. د قندهار په دوره کې امینه محمد مولوی حیات الله مبارک سره ملاقات کړې وه. د قندهار د نائب گورنر د اطلاعاتو د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې نائب گورنر د متحده قانونو نائب لوی سکرتري امینه محمد ته وی چې طالبان ټول نړی سره مضبوط تعلقات او خپل مشرانو د لګیدلو بندیزونو لري کېدل غواړي. ریپورت زیاته چې طالبانو دا خبره اومنله چې په زنانو د لګولې شوو بندیزونو سخی نتیجې نه دی را برسېره شوی. ډواچېویل په خپل ریپورت کې د متحده قانونو د نائب ویان د فرحان حق د خلیل کړی دی چې افغانستان ته د متحده قانونو تلي جرګې ته ځینو طالبانو چارواکو نړیوالي ادارې سره د ملګرتیا کولو انډیا ورکړی ده. فرحان حق خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو دننه د واکمنۍ په حواله مختلف شعبې او خلک دي او د متحده قانونو د جرګې دا کوشش دی چې نرم خو طالبان د ځان سره روان کی او دوی د افغان زنانو د کلهمو حقونو بحال کولو ته جوړ کی. د ډواچېویل په ویبپاڼه چاپ شوی ریپورت په دې تبصره ختم شوی دی چې متحده قانونه او نړیوال ګوند تر دې دمه پورې افغان طالبان د افغانستان حاکمان نه تسلیموي. همدغه وجه ده چې د متحده قانونو لوی اسمبلی تیر کال منظور کړی خپل یو قرارداد کې په طالبانو الزام لګولی دی چې افغانستان د سنگینو اقتصادي مسلو کندې ته ورغورځولې ده. د دې قرارداد مضمون جرمني تیار کړی وو او امید کېدو چې د متحده قانونو یو سل درې نوي ټول په ټول غړي ملکونه به دا متفقه تور منظور کړي. خو د چین، روس او د پاکستان په شمول لس ملکونه ووټ اچولو لاندل او اوو شپېتو ملکونو اگر که موجود وو خو ووټ یې وانه چولو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
دا د وی او ای ډیو خبری خبرونه ده. د نېټو اتحاد غړي هیواد ایسټونیا او روس د ګل دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د اوکرين په سر یې د ومې پرورۍ نه د خپلو هیوادونو څخه د یو بل سفیران اوښکلو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې چې د اوکرين په سویل ختیځو سیمو کې د سخت یخنۍ باوجود جګړه روانه ده او د اوکرين د صدر ولادیمیر زیلنسکي لخوا د نړۍ نه د ټینکونو د غختنې وروسته د پولند وزیر اعظم ویلي دي اوکرين ته به د جرمني جوړو ټینکونو ورکولو لپاره اتحاد جوړوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
متیوش مورویسکي خبریالانو ته ویلي دي چې پولند به غواړي د جرمني اجازه ترلاسه کړي خو د جرمني اجازه ثانوي حیثیت لري. د جرمني خارجه وزیر انالینا بیربوک د فرانس ټی وی چینل ال سی آی ته د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي دي کچرې پولند اوکرين ته د لیپرد 2 په نامه د ټینکونو ورلیږلو اجازه خاص کوي نو دوی به یې په لاره کې نه اتریږي. د بیربوک د وینا نه وړاندې جرمني په دې غل راتلو چې اوکرين ته خپل لیپرد 2 په نامه ټینکونه ورولېږي یا یو بل داسې هوا ته اجازه ورکړي چې هغوی که د جرمني دا ټینکونه لري هغه د اوکرين ته ورکړي. اوکرين د ډېر مودې راهیسې غواړي چې ورته د روس د ځواکونو د مخنیوي لپاره جدید ټینکونه ورکړل شي. تیره هفته د اوکرين د دفاع وزیر اولکسی رازنیکوف د وایس اف امریکا اوکرين سرویس ته ویلي وو چې ځواکونه به یې په پولند کې د لیپرد دویم په نامه د ټینکونو تربیه یا مشقونه شروع کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز د اوکرين ته د جنگي ټینکونو ورکولو په اړه څه نه دی ویلي، خو رایټرز خبري اداره د شولز د خپلې ویلي دي چې د امریکا په شمول د ائتلافیانو سره په مشوره به په دې اړه فیصله کوي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې اوکرين ته د لیکریک په نامه د ټینکونو ورلیکلو امکان نه ردوي، خو زیاتوي چې دا به ګوري چې د ټینکونو ورلیکلو سره د فرانس امنیت یا د روس او اوکرين جنگ نورو سیمو ته د خورېدو خطر خو نه رامخته کوي. د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی د اتوار په ورځ سکای نیوز ته ویلي دي چې دوی به غواړي چې د لیپرد دویم په نامه غونډې شیان اوکرين ته ورکړي شي. د خارجه چارو لپاره د امریکې د ایوان نمایندګان د کمیټې نوی مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکاول د ای بی سی دیس ویک ته ویلي دي چې امریکې ته پکار ده اوکرين ته د ابراهام په نامه د جنگي ټینکونو د ورکولو وړاندیز وکړي. داسې کولو سره به جرمني ته حوصله ملاو شي چې خپل ټینکونه هم اوکرين ته ورکړي. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس کونز هم ای بی سی ته ویلي دي چې د ابراهام ټینکونو په اړه امریکا دې دا خپل اندېښنې یو اړخ ته کړي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وی او ای ډی وا ګران اوریدونکو، د دې خبرونه وخت سرته رسیږي. نو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو چرته زمو او سترتا وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
جمهوری کوریا یا سویلی کوریا د هند بحر الکاهل په سیمه کې د آزادۍ، امن او د سوکالۍ د ودې لپاره یو نوی حکمتي عملی اختیار کړی دی. هند بحر الکاهل سیمه کې د دنیا د کل آبادۍ د نیم نه زیات خلک اوسیږي او د دنیا تقریبا دریو کې درې برخې معیشت په دې سیمه کې کیږي. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د هند بحر الکاهل سیمې په لوري د سویلي کوریا په نوې اختیار کړې تګلاره خوشاله ده. هند بحر الکاهل سیمه یو شمیر مسلو سره مخ ده چې د چین له طرفه راپورته مسلې پکې د ټولو نه بالا دي. چین د خپلو اقتصادي، فوجي، سفارتي او د تکنیکی وسیلو په زور د هند بحر الکاهل د سیمه په ټولو ملکونو دړکې او زور زبردستی کوي. د چین په دې حرکتونو په سیمه کې بشري حقوقونه تالا ترغشوي دي او د قانون او د ضابطو په بنیاد قائم بین الاقوامي نظام ته زخم ډیر نقصان رسیدلی دی چې پکې د بین الاقوامي جهادرانه معامله زیاته اهمه ده. عمدغه وجه ده چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار د سیمې دپاره د سویلي کوریا په دې تازه تګلاره خوشحالي ښکاره کړې ده، په کومه کې چې د قانون د بالا دستی او د بشري حقونو غوندې د عالمي اقدارو د بالا ساتلو پوخ نیت ښکاره کړی شوی دی. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار سولیوان په ګرد هند بحر الکاهل سیمه کې د ایټمی وسلو د نخورېدو او د ترهګرۍ خلاف د کیدونکو کوششونو د مضبوطولو لپاره د سویلي کوریا د حالو زرو د اهمیت ذکر هم وکړو. د پدې لړکی د شمالي کوریا د لوی تباهۍ خورولو د میزایلونو جوړولو پروګرام په خصوصي تور سره یاد کو، کم چې سیمی او ګردی دنیا ته سنگینه خطر پیښه کړی ده. امریکا به د ابنای کوریا د ایټمی وسلو نه د پاک ساتلو د پاره سویلی کوریا سره جوخته همکاري کوي. دین علاوه سویلی کوریا په شمالي کوریا د متحده قانونو لخوا د لګیدرو بندیزونو د عملی کولو هم په اراده کړی ده. او اخیری دا چې امریکای د سیمی د اقتصادي حفاظتي نظام د مضبوطولو، د ساينس او د ټکنالوژي په مدونو کې د ملګرتیا کولو او په چاپیریال کې د بدلون راتلو او د توانایي د تحفظ د مسلو او اړولو د پاره د سویلی کوریا د مقصدونو او کوششونو هرکلی کړی دی. د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې امریکا د صدر یون او د سویلی کوریا د نور مشرتابه د هند بحر الکاهل د سیمې په لور په نوي اختیار کړې تګلاره احسان مند ده او په دې د سویلی کوریا خلکو ته مبارکي ورکوي. دا تګلاره به یقینا چې امریکای او نورو ملګرو ملکونو سره هند بحر الکاهل سیمې نه د یوې ازادي او د یوې سوکالي سیمې د جوړولو په کوششونو کې لاس امداد وکړي.
دا
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.